کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو په جزئیاتو خبرو، د کندوز او فراد امنیتي وضعیت تر څنګ د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه د دې محل تر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
دا فرامنیتی چارواکی وی پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې او په جګړه کې لزګونه وسلوال وژل شوی او ټپیان شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وی د کندوز د خنابات ولسوالۍ مرکزی بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. او د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د دې هیواد له خپلواکۍ راوروسته نږدې څلوېښت کاله په دې هیواد واکمن و، د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د فرامنیتی چارواکي وی پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې دی او په جګړه کې لسکونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د فراه ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوا نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالبان له 50 زیات وژل شوي او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص یې زاید دی او یو شمېر نور لوړ پوړي قمندانان په مړو او ټپیانو کې شامل دي. د طالبانو د جلب او جذب پر قمندانۍ برید وکړ، خوشل دی کې یعنی نیم ساعت دوام ونه کړ او ټولې سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. دا نوموړي په وینا د فراه ښار په څنډو کې تصفیهوي عملیات لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تیره شپه د فراه پر ښار له څلورو خواوو برید کړی و. طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر ادعا کړي چې د فراه امنیه قمندانۍ ته نږدې لا هم جنگ دوام لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د فراه ولایت چارواکي د درنې مرګ ژوبلې ادعا نه مني. اخو د افغانستان دفاع وزارت وای د کندوز خانآباد ولسوالۍ مرکزی بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې دي. دفاع وزارت په وی خبر پانه کې ویلي دغه تلې په هوایي او مزکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلې او ولس تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا د محل د خانآباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورسېدلې، خو نوموړي هم وروسته بیرته ازادي راډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. ښاغلی امیری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ او ودانۍ د محل د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات مخته روان دي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړوند په رناخیلو کلی کې د رناخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي. د ده په وینا دا روغتون څلور جریبه مځکه کې د ولسونو لخوا ودانېږي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر چې د دې هیواد له خپلواکۍ راوروسته نږدې څلوېښت کاله پر زیمبابوې واک وچلوه، رابرټ موګابي د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. اوسنی ولسمشر ایمرسن مننګاوا د جمعې په ورځ د هغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سمبول وباله، خو د موګابي ډېر منتقدان پر نوموړي انتقاد کوي چې په خپله دېرش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوې وړتیاوې له منځه یوړې، خپل مخالفان او سیاسي مخالفان په بې رحمۍ وځورول، انتخابات مهندسي کول او تر واک لاندې مفسدو پولیسو په پراخو ځورونو کې لاس درلود. د چریخانو دا پخوانی مشر د جنوبي افریقا په دې هیواد کې په 1980 میلادي کال راهیسې چې له سپین اقلیت څخه پکې واک انتقال شو واکمنو، او دوه کاله مخکې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې له واک لرې کړی شو. د امریکا د کانګرس دوه مخکښ غړو روسیه غندلې چې نه ده توانېدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزادو او محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس دوه غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات الیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهری او په وړاندې د کرملین اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو ستړي دي. او د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دغه هیواد کې د دوریان په نوم طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته پورته شوی دی. دوین سانز اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي څرنګه چې په را روان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي، نو د مړو شمیر ښایي د پام وړ زیات وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استرالیې مرستو تنظیمونکي ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکاک ویلي چې په ګران بهاما او اباکوک کې شاوخوا 70 کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلي. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولینا، نارت کارولینا او ورجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې راروانونه د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي.
خبرونه ملازدی رادیو اوریدل تاسو کولی سی دا خبرونه او د غرز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وای پانه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ هغه سیمې چې نن وسله والو مخالفینو نیولې وې بیرته دوی ترلاسه کړې دي. د کندوز د خانآباد ولسوال وایي په فراه ولایت کې به د تیر شپې تر بریدونو وروسته د ښار د وضعیت په اړه یو راپور واوري چې د ځایي چارواکو په خبره وروسته ښار وضعیت عادي دی او بریدونه په شا شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. هیګل سلیمان خیل وایي
دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د ارت په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبري فعال وي او رهبري قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
بلخوا د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم جمعګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوی ده چې نه د دې خواسه څوک لای شي نه د هغې خواسه څوک راتللی شي. دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثاللار په مخ تړه سوی ده.
نو راپورونه هم لرو په دوه منیمه کې ازادي واوریدونکي خبرونه اوریدلی سي. دوستانو اوس به ورسو د دې خبرونه لمړني مطلب ته مخکې تر دې چې امنیتي راپورونه راواخلو د موضوع باندې به تم سو چې امریکا ته د افغان ولسمشر د تاک په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. دا چې دغه معلومات څه دي، تازه جزئیات یې څه دي، زما همکار رحمت الله افغان را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، ستاسي تازه معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني به امریکا ته ولاړ سي که ولاړ نه سي؟ د دې سفر
ولا تر اوسه پورې هم په دې اړه باندې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. تر اوسه پورې له دقیق سوی نه ده چې آیا دوی به سفر وکړي او که به یې ونه کړي. خو سهار د افغانستان د کابینې یو وزیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غني امریکا د ولسمشر په برنه هغه هیواد ته سفر کوي. خو له غرمې وروسته همدې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په یو غونډه کې دغه سفر ځنډولی ده او نه شي کړای چې امریکې ته ولاړ شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله له نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. خو سهار یې ویلي وو چې ټاکل شوی و افغان ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې په اړه په ځانګړې توګه له طالبانو سره او د امریکایانو ترمنځ کومه موافقه وروستۍ سوې ده، د هغه په اړه باندې خپل ملکي خبرې سره وکړي. خو د دغه ټولو څرګندونو باوجود هم تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم امریکا ته د ولسمشر د تګ او یا نه تک په اړه راپورونه نه تایید کړي دي او نه هم څه څرګندونې کړي دي. فریباجانې موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي خپرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات واخلو تر څو پورې اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړو.
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو. دوستانو تاسو هم واورېدلی چې لږ څنګه چې مخکې راپورونه ورکړل سوي وو چې افغان ولسمشر امریکا ته ځي او احتمالا د افغانستان د سولې او د انتخاباتو په اړه به د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې اوس دا سفر ځنډېدلی دی، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه تازه جزئیات واخلو او ستاسو سره یې شریکو.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس به ورسو کندوز ولایت د کندوز چارواکی وایي چې د خانآباد ولسوالۍ ته تازه دمه امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د دوی له رسېدو سره سم د دې ولسوالۍ هغه سیمې چې وسوالو طالبانو نن سهار نیولې وې بېرته حکومتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په دې اړه زما همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بېرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمه ځواکونو پر رسېدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ وروسته له دوه ساعته سقوطه بېرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولېږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل نوموړې ولسوالۍ درې کاله مخکې هم د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لویو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اختاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه به ورسو فرا ولایت. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې پر دې ښار د طالبانو برید په شاتم به ولیدی او په جګړه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. دا چې تېره شپه پر دې ښار باندې وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه وکړل، اوس به د فرا ولایت څخه زموږ د همکار حفیظ نورزاد څخه نور واورو چې د ښار وضعیت اوس څنګه دی. کله چې چارواکي ادعا کوي چې دغه بریدونه یې په شا کړي دي، د دوی نور جزئیات څه دي؟ د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو یا د ټپي کېدو خبره هم کوي. په دې اړه تفصیل زما همکار حفیظ نورزاد راکوي. نورزاد صاحب، خبرونه ته شراغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه تاسو په جریان کې سره برای یو شمېر طالبانو پر فرغ ولایت کې حمله وکړه، هجومي عمله وکړه چې تر لس بجې تر ننه دوې عمله ادامه درلوده او وکولی شو چې راسئ فرا ولایت کې دننه په ښار کې او ځینې ځایونه لکه جلبجس پوهندنۍ کې اور اچولی او نور نور عمله هم وکړې. خو امنیتي چارواکو وایي چې موږ د عمله په شا وطن به وله اوس کوم مشکل نشته. یو بله ستونزه چې شته دا د فرا ولایت یو ګڼ شمېر خلک هم په دې اندېښمن دي، اندېښنې لري. وایي دوی وایي چې که چیرې نور قوتونه فرا ولایت کې رانیسي او خاص امادګي نیسي دوی امکان لري چې نن بیا طالبان حمله وکړي پر څو ځایونو لکه کندوز او نور ولایتونه او داسې پیښې به رامنځته شي.
بله نوستو سب ده فرامنیتی چرواه که چوایی چی پا دغا بریدونو که چی طالبان وکرل ده تیرش پی رئیسی یو اجده جگره و چون تلفات رسیده لیدی پا خپل مخالفینو تا یا دیخوا ملکی کسانو تا هم تلفات اوشتیده؟
بله دکی کن امیتی چرواه که وای چی مجد دلتا پا طالبان تا تکریبا یو نشمیر کسانو وجر سویدی که وی پینزوز ترش پیتا کسانو په فراه ولایت کې وژل شوي دي او ټپن شوي دي. اوس کوم جګړه په فراه ولایت کې نشته. ځینې ډزې د بعضو کلیو څخه راځي، خو یو اندېښنه چې شته په بعضو کلیو کې په بعضو ولسواریانو کې همدا اوس جګړې روانې دي، خو خلک په دغه موضوع کې اندېښمن دي چې په دغه جګړې کې یو ګڼ شمېر کسان ملکي کسانو ته مضروب لاغوښتي دي، تلفات ورته اغوښتي دي. دغه د خلک د دواړو طرف څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید ملکي کسانو ته باید دوی ته د ژوند ته توجه وکړي تر څو چې دوی ته آسیب ور نه شي. لکه کوم معلومات چې زه لرم په یو شمېر ولسوالیانو کې هم مرجوب له ملکي تلفات هم لري، خو په فراه ولایت کې دننه په ښار کې هم یو شمېر ماشومان هم هغوی ته هم مرجوب له اوښتي دي. خو کله چې هغه امنیتي چارواکو وایي چې اوس ډاډ ورکوي د فراه خلکو ته چې کوم خبر نشته، خاص امادګي دوی لري او د دې کوم عملې چې دوی کړی وو په شاو تمولو ډېر تلفات ورته اوښتي دي البته مخالفین ته.
بله د ملکانو تلفاتو په اړه تاسې خبر وکړه، آیا تاسې روغتونونو ته ورغلي یاست د بریدونو د ټپیانو یا د خلکو د کورنیو سره تاسې پخپله مخامخ خبرې کړي دي لیدلې مو دي؟
د ځینو دغه کوم ټپیان چې په روغتون کې د فراه په روغتون کې او ځینو نورو شخصي کلینیکونو کې راوړل شوي وو، هغه هم ډاکټر نشمن درلودل چې دوی د برای په پیښه کې داسې مضروب دي ته اوښتي دي او دوی ټپیان ورکړي دي، نور مالي زیان ورته رسېدلی دي. او همدا شی ما خپل دا اوس په مرکزي شفاخانه کې مخم ولیدل دغه موضوع او ځینې کسان دغه موضوع ډېر شکایت درلودل چې ملکي تلفات لري ملکي کسان.
بله تاسې د مالی زیان هم خبر وکړل، تاسې په سیمه کې یاست، آیا تاسې د سترګو لیدلی حال څه دی؟ څومره مالی زیان رسېدلی دی؟ وقن په ښار کې د خلکو وضعیت څنګه دی؟
خو ښار مکمله تړلی دی، هېڅ دوکان نشته، هېڅوک نشي کولی چې وګرځي په ښار کې. داسې ټوله په وحشت او یو ګڼ شمېر کسان هم د فراه ښار څخه نورو کلي ته نورو ولسواریانو ته تللي دي او نورو امن ځایونو ته ځان خپل کورنۍ وړي دي، خو ښار هېڅ ګرسره دوکانونه خلاص نه دي، وضعیت ټول داسې وحشت زده دی. در روغتیا مسؤولین هم شی نه وایي چې څومره کسان فراه ولایت کې د روغتون ته راغلي دي، خصوصا ملکي کسان. په دې خاطره موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی حاضر نه شو چې مرکې وکړي د رسنۍ سره.
بله ډېر زیاته مننه کوم. حافظ نورزاد و د فراه ولایت وروستي وضعیت حال راکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصې د رادیو اوریدو سره تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري، البته که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. azadiradio.com یا azadiradio.org. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکسی استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. ولسمشر غني تېره ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور اورونه پکښې وژل شوي دي، د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکسی استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان د ولسمشر د عدلي تعقیب اقدام ستایلی دی او ټینګار کوي چې له پلټون وروسته به عدالت تامین سي او له دې سره به چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوي چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلورو ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خانی هم له جن پرته د نوموړي استعفا او منله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزی استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزی ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د هر څه په رهبری کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او داعش ډلې پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه وڅېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکي کسانو ته مار ژوبلا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې تعقیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سر ته رسوي مسؤلیت احساس وکړي. هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع در لومړي ځل لپاره ده او فکر کوم پایله به یې دا وي چې یا به ستانکزی پکې احسان مسؤول نه وي او یا به که مسؤولي باید
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزی نظر هم راواخلو خو نوموړي خبرې ونه کړې. معصوم ستانکزی له 1915 نویم المریز کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس و.
دوستانو اوس په ورسو بیا هم روزګان ولایت. د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روزګان امنیتي مسؤولین هم دا ادعا مني خو وایي چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. د کندهار امنیتي مسؤولین بیا دغه خبره ردوي. شریف الله شرفت هم د سیمې ته ورغلی او د موټر چلوونکو او مسافرو سره د مرکو په استناد دغه راپور رالېږلی دی.
دا په اروزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیږ نمایندګي ده چې کندهار ولایت ته خلک لیږدوي. دلته لسګونه خلک ناست کې او په دې تمه دي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلوونکي ځکه کندهار ولایت ته د تګ زړه نه شو کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکښې کې لیکل شوي دي چې سار د جمعې له ورځې څخه به تاسو د اروزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره تګ راتګ نه کوي. دا یاد لري پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم جمعه ګل استاد زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لیم باندې.
پرون رئیس پر مخ ترسوې د چنت د دې خواسه څوک لایسي نه دغه خواسه څوک راتله لایسي نو دلته ولې چې یو څه شانن ګران سوي لا به ګران سي او بلکې چې دوی نه مریض د دې خواسه تله لایسي دلته مریضان ناشته دغه دې مثال لار په مخ ترسوې د موږ د جدي ستونو سره مخ کړی.
زما نوم نکیب الله دی د کندهار او در ترنکوش پر لین باندې موټر چلوم. دا لار دوه غشت کیږي چې بند سوي ده. داسې غشت را د طالبانو لرو څخه بند سوي ده. دوه غشت کیږي چې بند سوي ده.
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند فاتې دي او غاډي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي سره مرتناز دي او د زیات شمیر سره ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یاد لار دی ورته خلاص کړي او دی دي د سفر په توګه نه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی اروزګان ولایت اوسېدونکی. زه غواړم چې وکندر ولایت ته ولاړ سم. هلته زما ورور د مکۍ د کعبه شریف څخه روان دي. متاسفانه چې وسلار بند ده موږ د زیات ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی مرکز ترنکوټ اوسېدونکی. زه غواړم چې لاړ سم کندهار ته. خبر سم چې لاره بند ده نو ډېر خوشاله یم. سولم چې لار بند ده نو مریضانو زما سره دي. غواړم چې لاړ سم کندهار ته نو لار بند ده. هیله زین لرو چې لاره بند نه کړي. طالبان سم د حکومت سم دا غواړو.
انا غاړي د مرکز تن کوټ اوسېدونکی استاد يم. ورور غوښتنه مې دا ده چې درجر تر جره د لار د کندهار د پاره یو امنیت ور د امنیت په برخه کې یو کار وسی او لار خلاصې ولیدا چې نن هیڅ
د دې ګلاري تړل کې دوه نه یوازي موټر چلونکو اوس پرلو ته زیان رسولي بلکې هټیوالو ته هم سخت زیان رسولي. دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې دی له کندهار ولایت څخه روزګان ته رالېږدول اوس په لارې کې بند پاتې دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي. دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلونکو ته وسلوالو طالبانو د یو لیک په مرسته ګواښ کړی. خو دی وایي دغه لار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده.
ولی او طرف که است مربوط ولایت قندهار است و مسئولیت قندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را و او طرف مسئولیت ما نیست. گرچه می اوجا مشکلات ها است و طالب ها می انگاه گای مسیر را مردم ها بند می سازن.
د کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیا دانه منی چی یادلار دی وسلوال و طالبان و تدلیوی. دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دوی جی خاکریز ولسوالی تغذیه ده جلار تدلیوی.
دلته زموږ د پولیسو قرارګاوې دی د اردو قرارګاه ده لار دولت هر سهار ګورې د مهینو څخه دا چې عام خلک تګ و راتګ نه کوي نو دا د دوی خپل کار دی که نه لار بنده نه ده خلاصه ده یو شی نشته خو د سهار لا د هلته زموږ درې خپلې د پولیسو قرارګاوې دي یوه د اردو قرارګاه ده
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو خو هغوی زموږ خبرو او پیغام ته ځواب رانه کړي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دا لویه لاره اوس تازه نه ده تړل سوې بلکې له تېرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده. خو دا دی اوس یې تازه له تېرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیواله موضوع را واخلو. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی. ایرانی چارواکو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار ګواښ کړی و چې له دې موافقې سره سم په خپلو کړو ژمنو کې به کموالی راولي او په دې ترڅ کې یې په روانه اونۍ کې د یو لړ اقداماتو ژمنه کړې وه. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت نن جمعه وویل چې پر دې هیواد د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا لګولو په ځواب کې به دا هیواد هم د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې په خپلو ژمنو کې کموالی راولي. د ایران د محصلینو خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی او په هغه کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژۍ د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي. ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره به د سنترفیوژونو پر جوړولو کار پیل کړي چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیدای شي. خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري. تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې منلې وه چې د لویدیځ لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنترفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي. د سنترفیوژونه د هغو موادو تولید چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. د نویو اقداماتو له مخې د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې 80 کموالی راغی چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ایران د روان کال له مې میاشتې وروسته ځوابي اقدامات پیل کړل او ګواښ یې وکړ چې که اروپایي هیوادونه د اټومي موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه خپلې ژمنې عملي نه کړي او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونه کړي نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. برتانیې او فرانسې چې د دې تړون له لاسلیکونکو څخه دي پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي ټلویزیون اعلان کړی چې د دې هیواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبه په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایرانی چارواکو که څه هم ویلي دي چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي او ځکه یې د چهارشنبې په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ څو دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل که د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ییز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې وي.
په دې سره په کابل کې 4:30 بجې سو یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرام نیتی چارواکي وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فرا ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلي چې د فرام نیتی قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړی ادعا کړې چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او وسلوال یې له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغلته یې په هوایي او مځکنیو بریدونو کې 20 تنه وسلوال وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خانآباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمنداني او شاوخوا پوستې نیولې دي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ وروسته 10 کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شوی. د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د دوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر 100 ته رسیدلی. او د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیه غندلې چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي.
مننه کوم اجملان دوستانو د تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ازادي واوریدونکو واوري بیا هم یو شمېر راپورونه لرو په ګډه به سره واورو. لمړی د افغانستان اړوند یو موضوع ده. د افغانستان د ولسمشي نومان محمد ابراهیم الکوزی وایي چا ته به د انتخاباتو د مهندسي کولو اجازه ورنکړي. شغل الکوزی چې په کمپاین غونډه کې خپل پلویانو ته نن خبرې کولې ټینګار وکړ چې موږ به د سولې هغه خبرې ونه منو چې پکې خبر نه یو. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری نومان محمد ابراهیم الکوزی وای د ټولو ګوندونو غړي دراسي او یو ملي اجماع دی جوړ کړی. خغل الکوزی چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یو کمپاینی غونډې پر مهال خبرې کولې ګواښ وکړ چې انتخابات به مهندسي تفری نه کړي.
دا خوب خیال د سره څخه وباسه چې زه به پیټیانې ډکوم او پیټۍ به راوړم او بیا به ځان اعلانوم. ګوره شی پسکار ده اما د انتخاباتو کمیسیونه متوجه اوسه نه هم موږ مهندسۍ ته اجازه ورکوو.
له دې وړاندې هم د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیرې ټاکنې له یو لړ درغلیو سره ملې وي چې انسو ورځې وړاندې پخواني انتخاباتي کمیشنران په 55 کاله بند محکوم شول. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپلو کارونو کې خپلواک دي، هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. د دغه کمیسیون ویاندې شماري ځای ازادي راډیو ته وویل هغه باید د انتخاباتو کمیسیون رهبری د افغانستان خلکو انتخاباتي شریکبانو او کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې هیچا او کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي او لاسوهنې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شاوخوا 20 ورځې پاتې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودم شام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورځو پاکستان ته رویټرز خبري اژانس لیکي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سپتمبر شپږمه د دغه هیواد د دفاع ورځې په مناسبت ویلي چې پاکستان به د کشمیر پر شخړه هند ته خپل پوره ځواب ورکوي او له دې وروسته د تاوانونو ذمهواري به د نړیوالې ټولنې وي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو همکاري فرخنده اسد رخیصې چې په ګډه به سره وورو.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هند ته به د کشمیر پر مسله سخت ځواب ورکوي او د کشمیري ولس مسلې له پامه نشي غورځولې. پاکستان هر کال په شپږم سپتمبر د 1950 کال جنگ په یاد کې یومې دفاع لمانځي. د هند او پاکستان اړیکې له هغې وروسته زیاتې خرابې شوې چې کله د هند حکومت د اګست پر پنځمه د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړ او پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې او دوی به په هر نړیوال ډګر په دې اړه غږ پورته کوي، خو بیا هندوستان دا خبره ردوي او وایي دا یې کورنۍ معامله ده. د پاکستان د سرکاري راډیو په ویبپاڼه خپور د عمران خان په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه پر دې خبر کړې ده چې پاکستان جنگ نه غواړي، خو په عین حال کې د خپل هیواد د استحکام، امنیت او د ورپېښو چیلنجونو په اړه خاموش هم نشي پاتې کېدی. روانه اونۍ عمران خان دا هم ویلي وو د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر شته، خو پاکستان به په دې اړه لومړیتوب یا پهل نه کوي. عمران خان په دې وروستیو کې کوششونه وکړل چې د کشمیر پر مسله د امریکا، برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي، خو هند پر دې مسله کې د نړیوالو هیوادونو مداخلت رد کړ. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډۍ کې په یو پروګرام کې ویلي پاکستان به د کشمیر شخړه کله هم پرې نږدي او زیاته کړه د خپلو کشمیري وروڼو لپاره قربانۍ ته تیار دي. بلخوا هند د 5 اگست فیصلې وروسته په کشمیر کې هندي پوځیان ځای پر ځای کړي، دغلته د خلکو تګ راتګ محدود کړی دی او په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي.
رابرت موګابي چې 8 کاله د زیمبابوې واکمن وو په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوې نوی ولسمشر نن سهار پر ټویټر کړې ده. ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سمبول و. د احمد تکل په راپور کې به واوري چې د موګابي د مړینې په اړه نن په زیمبابوې کې د خلکو غبرګونونه څرګندول و.
رابرت موګابي چې له 8 کلنۍ واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. مننګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیر نه کړي. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړې او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و، په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پای ته رسېدو سره سم واک ته ورسېد، خو ده به د زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی، ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندېدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پوځ ته د مداخلې زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیضاح شو او په دې پسې خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غوښتنه کوله، خو د دا غوښتنې له پامه غورځولې تر څو چې د نومبر په 1 نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا په لاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې د پای برخې ته چې اونیز پروګرام دی ازادي او اوریدونکو خبرونه ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی چې د خبرونه په فکر سره وورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هله ومني په دې هله چې جوړ او روغ یاست ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې راوخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی نو مخکې تر دې چې د مرکه وورو یو لنډه وقفه بولرو بیا به ورسته ورسو د لوګر ولایت او ترغه ورسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په کډه باید سره وورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویان شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونه ته شرغلی نغړم په لومړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم زموږ اوریدونکو پښتني تاسو دروړم چې تاسو دغه مطابق جواب ورکړي لومړي به ورسو د ازری ولسوالۍ څخه دی اوریدونکو پښتني ته چې دی څوي
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د ولپونو چارواکو ته لکه کیږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خو وځي چې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نسی کولی چې میاست مواد راسي خدای دې وکړي چې دې وته داسې طریقه برابره کړي که شپږ میاشتې بعد رسخت ورته میلاو سي د قومندان لخوا که اته میاشتې بعد میلاو سي او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي ولې ځکه چې هغه وظیفې لري هغه وکیلان دي د شهیدانو د نظامي په لرې پرتو ولسوالیو کې پراته دي دلته میاست په میاست رسدګي نسی کولی خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامي وکیل یې اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اته میاستو کې نه هم میاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی وسلام
بلې لونګ صاحب د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده آیا د سټې امکان لري لکه دوی چې د غوښتنه لري
از رول سوالی یو لري پرته ول سوالی ده چې تر دې ربي ده مونږ حتی کړي تر څو ټول ول سوالی ته په یو ستر وګورو او هغه خدمات چې ارزکیږي په ول سوالی کې البته ټول ول سوالی کې یو رقم خدمات ارزکیږي د دې تر څنګ مونږ به مو د وړاندې دینی خوراکي توکي از رول سوالی ته ولېګل چې از رول سوالی ته مو نسبت نور ول سوالی ته چې لري پرتا ول سوالی و او دغه ول سوالی د پوسی دونکي ال تر یو لکتون لرلې چې هغه څنګه په خاطر مو یو لړ فراکی تو چې یادی ولسوالۍ تواسته ولڅو هغه نوملنې مرستي چې دی از ولسوالۍ وسیدین چې سره مخ هغه ورسېږي او دی از ولسوالۍ لارې هم خلاص دي او دی ولایت مقام رهبری حتی دا د ترڅو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول څنګه چې و سترګوږي هغه رسیدنه وشي او پراتون کې یاد ستونزې ده سرګونه
بله مننه یو بل اوریدونکو به امره اخلو چې دوی هم تصادفا د ازر ولسوالۍ څخه دی بیا نورو ته مرسو
د ازر راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ دی پتان کې مونږ ته برق منظور او خبر کې دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه هغه پری خو دي شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد شمسیانو کومه کوم رسته کوي هغه شمسیانو کې چې مونږ ټول قوم نه تذکيري اخیسي دي او مشرانو وړي دي وسه پورې نه شمسیرا غلې دا او نه به معلومات کوي خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي هغه ځمني چې مونږ سره مو سره کړي وي دیاز لري ولسوالۍ سره کړي وي هغه شمسیانو غم راته وکي او مونږ ته په دې لاندې وخت کې تسلیم شي والسلام دوی چې موضوع یاد کړه د سولر یا شمسۍ دغه پروسه یو لږ مراحل لري چې دوی نه حتی کیږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن چې بیا ځې ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ ته حتی دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همېش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو